द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګناورونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ترنا او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق باندې میډیا کې د یو رپورت راتلو وروسته د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخوانی پوځي جرنل ریټایرډ لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته یې په دغه څوکۍ د کار جاري ساتلو ویل دي. افغان چارواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې یو افغان فوجي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې پکې ویل شوي نوموړي په جنګونو کې وژل شوو او یورپ کې خښ کړل شوو امریکایي پوځیانو په حق له بدې خبرې کړي او فرانس ته د سفر په وخت کې یو امریکایي ادیرې ته د ورتګ نه انکار کړی و. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخواني پوځي جرنیل ریټایرډ لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته یې په دغه څوکۍ د کار جاري ساتلو ویل دي. د دې وړاندې د پاکستان پخواني پوځي ویان او د صدرن کمان مشر لیفټننټ جنرال ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د ملک ترنه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورټ راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره د خصوصي سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې وه، خو ویلو هغه به د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک د مشر په حیث کار جاري ساتي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف په خپل سرکاري ټویټر اکاونټ باندې د وزیر اعظم د خولې ویلي د باجوا لخوا د خپلې کورنۍ د جایدادونو په حق لا وړاندې کړو ثبوتونو نه مطمئن دی او نوموړي ته یې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار په حیث کار جاري ساتلو ویلي دي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف کن پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر په ټویټر ویلي د حقیقتونو مخې ته راتلو او د ولسی احتجاج وروسته د سیاسي څوکۍ پرېښودو او پوځي عهده ساتلو سمنطق او جواز نه جوړیږي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د استعفا مطلب داري چې پخوانی جرنیل په کرپشن کې ککړ دی. د عاصم سلیم باجوالو خوا د دغه رپورټ ردولو یو ورځ وروسته د اسلام آباد نه د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج یو افسر هم بدرکه شوی دی. په سوشل میډیا د افسر بدرکه کېدو په حق له یو شمېر خلک دغه معامله د عاصم سلیم باجوا خلاف خبر سره تړي او ځنې وایي چې دغه افسر وړاندې خبریال وو او خبریال احمد نورانی ته د عاصم سلیم باجوا کاروبار تفصیل ورکړو، خو احمد نورانی د دې تردید کړی دی. یوه هفته وړاندې په سړینځه ویبپاڼه فیکټس فوکس باندې د پاکستانی خبریال احمد نورانی یو خپور شوي رپورټ کې ویلی شوی چې د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکې په شمول په څلورو ملکونو کې نه نوي کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دېرش رستورانتونه او په امریکا کې دوه شاپنګ پلازې شامل دي. عاصم باجوا دغه رپورټ دروغ بللې او ویلي د هغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپیګنډې ډک رپورټ ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې یو افغان فوجي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پاکستان سره په پوله پروت د ختیځ ولایت ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل تېره ورځ په ټویټر لیکلي د پاکستاني ملیشیا ځواکونو غوښتل چې د ریبرن کرخې افغانستان اړخ ته د مومند درې ولسوالۍ په یو سیمه کې ځایونه جوړولو باندې لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه پورې د دغه پیښې په حق لاس نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې وړاندې د ډیبرنډ په شریک سرحد باندې څو ځله انختې شوې دي. افغانستان د ډیبرنډ کرخه په رسمیت نه مني خو پاکستان وایي دا یو نړیوال منلی شوی سرحد دی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې پکې ویلې شوي نوموړي په جنګونو کې وژل شوو او یورپ کې خښ کړل شوو امریکایي پوځیانو په حق له بدې خبرې کړي او فرانس ته د سفر په وخت کې یو امریکایي ادیرې ته د ورتګ نه انکار کړی و. اټلانټیک نومي مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي ډانلډ ټرمپ په کال 2018 کې د فرانس سفر په وخت د پیرس سره نږدې په یو امریکایي اډیره کې خخ مرین پوځیان بایلون کې ځواکونه بللی او هلته یې د ورتګ نه انکار کړی. ډونالډ ترامپ د زیارت پر خبري اعلان ته ویلي چې دغه خبر دروغ دی او زیاته کړي هغه د امریکایي پوځ لپاره د هر چا نه زیات څه کړي. نوموړي ویلي د فرانس سفر په وخت د خراب موسم له وجې د بدل شو امریکایي پوځیانو اډیرې ته نه ورغلي. د پاکستان بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې په یو چاودنې کې لک تر لګه سلور کسان جوړ بل شوي دي. پولیسو د چاودنې علت لا معلوم شوی نه دی. د کوټې د پولیسو په وینا دغه چاودنې نن د جمعې په ورځ د جمعات مخې ته شوې ده. په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه اوه کسان مړ شوي او په سلور سبا اته نوي کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوه دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,315 کسان مړ شوي او په 2,095 خلکو کې د دغه وایرس پخله شوه چې پکې 2,028 ښه شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 6,3,013,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې دلاسه 8,010,000 خلک مړ شوي دي. امریکایي جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,105,000 خلک متاثر شوي دي او 1,080,800 خلک ته د دې دلاسه مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای اف ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم د خبرونو کې تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله، چې نوموړي پرون له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې اعلان کړی و.
دا پاک چین اقتصادی راداری منصوبې یا سی پیک اتورټی مشر لیفټننت عاصم سلیم باجوا لخوا د خبریال احمد نورانی خبر چې د دوی کورنۍ په سلورو هیوادونو کې د اربونو روپۍ کاروبار لري تردید او د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ څخه د استعفا اعلان وروسته حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل دی چې د استعفا مطلب همدغه دی چې غلط سوی دی. یو خبری کانفرنس په وخت بلاول بټو وی چې د اخباری خبرونو په بنیاد مخالفه ګوندونو په ضد مقدمه جوړیږي خو حکومتي تناونو په ضد بیا د احتساب عمل بیل وی. دا عاصم سلیم باجوا چې د فوج ویاندې ادارې مشر هم پاتې سوی دی د دې لخوا د خبر تردید یو ورځ وروسته اسلام آباد د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج یو افسر هم بے درکه کړی سوی. په سوشل میډیا د دې افسر د بے درکه کېدو په حق له یو شمیر خلک دا معاملہ د عاصم سلیم باجوا په ضد خبر سره تړلی او ځینې وایي چې د دې افسر چې وړاندې خبریال وو او احمد نورانی ته د عاصم سلیم باجوا د کاروبار تفصیل ورکړی وو خو احمد نورانی د دې تردید کړی دی. پاکستان کې سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کاروباری کمپنیو ته د کاروبار اجازه ورکوي او د کمپنیو ټول معلومات د ځان سره ساتي. په دې کله نور څه تفصيلات یو څه راپورونه دي تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د یو خبریال احمد نوران لخوا د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک اتارټی مشر لیفټننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د فامیل لخوا
نور هیوادونو کې د جایدادونو او کاروبارونو خبرونه عاصم سلیم باجو رد کړی دی. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلی دی چې دلته اخباري خبرونو په بنیاد مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه جوړ شوې دي، نو باید چې اوس بیا احتساب عمل د ټولو لپاره یو شان وي. احمد نورانی خپل د خبر کې داوه کړې وه چې لیفټیننت جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا چې د پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر هم پاتې شوی دی، د دوی د فامیل په کاروبار کې وده تر هغه وخت نه پیل شوې ده کله نه چې پوز کې د دوی د ترقې عمل پیل شوی و. خبر شاپ کې دو اوو ورځو پس عاصم سلیم باجوا د دې خبر تردید کړی دی، خو پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د یو خبری کانفرنس په وخت د یو تپوس په ځواب ویلی دی چې همدغه شان اخباري خبرونو له وجې د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد احتساب ادارې کاروایی کړي دي، او د مثال وزیر اعظم عمران خان جوړ کړی دی چې مخالفو ګوندونو مشرانو دپاره یو شان احتساب دی او د خپل ګوند تنانو دپاره بل شان. دوی وایي د سیاستمدارانو او اعلی عدالتونو قاضیانو احتساب خو کیږي، حکم حکومتي تنانو پر ضد تورونه دي، حکومت هغوی پر ضد کاروای نه کوي. د عاصم سلیم باجو لخوا د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم سلاحکار سوکې نه استعفا ورکولو په حق لا بلاول بټو وایي مطلب دا منل دی چې غلطی شوې ده. لیفټیننت جنرل عاصم سلیم باجوا د سلاکارې سوکې نه خو استعفی اعلان کړی دی، خو اربونو ډالرو سی پیک منصوبې مشري ځان سره ساتلې ده. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو په وخت عاصم سلیم باجوا ویلي دي چې د دوی د کاروبار سره څه تعلق نه دی، او دوی د احمد نورانی خبر تردید هم کړی دی او ویلی دی هر یو خبر حساب ور سره شته.
کون سے پیسے کہاں سے کدھر گئے، ہر چیز 100% وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے، موجود ہے.
لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا وی دا هر یو رقم حساب ور سره شته، او موجوده وخت د دوی یا د دوی د میرمن د کاروبار سره څه تعلق نه دی. احمد نورانی دا وکوي چې عاصم سلیم باجوا فامیل په سلور هوادونو کې د عربونو روپو نه نوی کاروباری کپنه هم لري. د احمد نورانی خبر چاپ کېدو پس پاکستان کې سیکورټی ان ایکسچینج چې دلته کاروباری کپنو ته د کاروبار اجازه ورکوي، د دوی د ویب سایټ یا ویب پاڼې نه د عاصم سلیم باجوا د کپنو تفصیلات هم لرې کړی شوي وو، او د دې د لرې کېدو دعوه هم خبریال احمد نورانی کړې وه. په تازه پرمختګ کې د سیکورټی ان ایکسچینج یو اعلی افسر ساجد ګوندل هم اسلام آباد نه بې درکه شوی دی، او پولیسو د دوی د بې درکې تصدیق هم کړی دی. په سوشل میډیا ساجد ګوندل بې درکه کېدو معامله د عاصم سلیم باجوا پر ضد خبر سره ځینې خلکو تړلې ده، او د پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر په ټویټر وایي د ساجد ګوندل بې درکه کېدل د ګنګوسو ته وده ورکوي چې دا عمل د دوی پر ضد لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا په حق لا چاپ شوی خبر عکس العمل دی. په سوشل میډیا دا خبرې روانې دي چې ساجد ګوندل چې وړاندې یو صحافي هم وو، دوی د عاصم سلیم باجوا کاروبار خبر په حق لا احمد نورانی ته معلومات ورکړي وو، خو احمد نورانی د دې خبرې تردید کړی دی. ساجد ګوندل داسې حال بې درکه شوی دی چې یو ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان الجزیره ټی وی ته یو مرکه کې دعوه کړې وه چې پاکستان کې خبریالان محفوظه او آزاد دي.
و یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد وایي چې د ملکی دستور لاندې سپریم کورټ ته د صوبو او مرکز ترمنځ د شخړه اوارولو واک ترلاسه دی. دا په داسې حال چې سند صوبا کې د واکمن پیپلز ګوند او مرکزی حکومت ترمنځ یا د صوبا کې د بارانونو لوجې متاثر خلکو د بالې تګلارې په سر یو بل شخړه رامنځته شوه. وړاندې سپریم کورټ د کراچی په حالت باندې از خود اورونې کې صوبایي حکومت په کارکردګۍ ټکونه کړی وو. د دې سره مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې لیډران دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان واک لري چې صوبې انتظامی معاملات خپل کنټرول کې واخلي. قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي دستور د صوبو او مرکز شخړو د تړلو ځینې چارواکي چې سپریم کورټ ته کردار ورکړی دی، خو هم دغه دستور په سند یا بل صوبا کې د واکمنۍ کولو یوازنی حق د صوبې د ولس د منتخب ګوند ته سپارلی دی. په دې اړه نور څه تفصیلات تاسو ته د پیر ولایت شاپ راپور کې وړاندې کوو.
د زیارت پورز اسلام آباد کی ملی دفاعی پوهنتون تربیتی افسرانو تخپل وینا کی چیف جسٹس ویلی سپریم کورٹ په ګرد هیواد کې د خپل فیصلو په ځای کولو اختیار لري. هغه ویلی صوبو کې های کورټ عدالتی فیصلو عملی کولو سره دا اختیار هم لري چې د سپریم کورٹ فیصلې اړوند صوبو کې په ځای کړي. مشر قاضی په ګوته کړی چې د پاکستان دستور سپریم کورٹ ته د مرکز او صوبو ترمنځ د څه قسمه شخړو هواري اختیار هم سپارلې دی. دا په داسې مهال چې د مرکز او د سند صوبایي حکومت ترمنځ په یاد صوبه کې د بارانونو له امله اغېزمنه شوې تنانو د بحالې تګلارې په اړه د مرکز او صوبې ترمنځ یوه بله شخړه پیدا شوې ده. د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی سند حکومت دومره ادباري نه ده چې مرکز ورته د دغه خلکو د بحالې لپاره اربونو روپۍ اوسپاري. او دې ته غبرګون کې د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه ویلی مرکز د ملي مالیاتي کمیشن د لارې د سند په مرکز باندې ورپورې یو سل دوه اویا ارب روپۍ ورکړي نو دا به هم لویه توره وي. د جمعې په ورځ کراچۍ کې خبري کانفرنس ته وینا په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو هم دغه دریځ تکرار کړی دی او هغه ویلي چې سند حکومت ته هیڅ پته نشته چې وزیر اعظم عمران خان به د دوی د صوبې دوره کله کوي او چرته به ځي. د لواندنه د کراچۍ په حالاتو باندې روان از خود اورېدنې په مهال هم سپریم کورټ د صوبایي حکومت په کارکردګۍ سخت ټکونه کړي وو او د پیپلز ګوند حکومت د کراچۍ شخړو هواري کې ناکامه ګرځولې دي. دې سره د واکمن تحریک انصاف ګوند یو شمېر وزیران او پارلماني غړو دا بیانونه هم مخې ته راغلي چې وزیر اعظم عمران خان دا واک لري چې د کراچۍ یا سند صوبې انتظامی معاملات په خپل کنټرول کې واخلي. او د مشر قاضي بیان ته خپل څېړنه کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی ایډوکیټ وایي سپریم کورټ مالیاتي ازلې نورو چارو سره تړلې د صوبو او مرکز ترمنځ شخړو کې د کردار واک لري. خو هغه دا هم په ګوته کوي چې د دستور د لاندې سند یا بل یوه صوبه کې واکمني کول یوازې د صوبې د اولس منتخب ګوند حق دی.
Government is being run by the chosen representative of the people. Chosen representative should be chosen representative at the time the People's Party was People's Party. First of all, for Mali Mamla, it is in a new dispute. There is a part of the entity of Sunday Bama Bank. That is important in the Al-Kawul. First of all, territory in Bahawad is the Matlada. So, the food, they make it a list. Yeah, the Ubu Bahawad is the Matlada. Agabal Sunday Bama 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 Bama
مرکز کے واکمن تحریک انصاف گوند وڑو صوبو په ګټه د مرکز او صوبو ترمنځ مالیاتی کمیشن د لارې د وسیلو د ویش ترکیب کې هم بدلون غواړي چې د مرکز برخه زیاته شي او د صوبو برخو کې کمی راوستل شي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله او مذهبي ګوندونو سره سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالف او پیپلز ګوند هم د مرکزی حکومت د اعلان د دستور په ضد بلي. کسه هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې د مرکز او صوبو ترمنځ د شخړو حواری لپاره د ګټو مفاداتو شورا یا کونسل اف کامن انټرست نومې دستوري اداره وجود لري. د ملکی دستور د لاندې هر درې میاشتې پس د دې غونډه کېدل پکار وي. خو مخالف ګوندونه په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د ګټو مفادات شورا غونډې په وخت نه رابللو او دې ته اهمیت نه ورکولو تورونه لګوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. تیر ورځ د پاکستان فوج له خوا یو بیان جاری شوی وو چې پکې ویل شوی وو چې شمالي وزیرستان په اګریوم نومي سیمه کې د ترهګرو له خوا د سړک په غاړه بم پر ځای کړی شوی وو چې د دې چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د فوج درې فوجیان وژل شوی دي. هم د دې پیښې په اړه څه پرمختګ شوی دی، د دې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات ترسره شوی دي او کنه دي ترسره شوی، ټول تفصیلات تاسو ته عدنان بچنی نن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسله والو پرضد د پراخه کچه سره ترسره شوي پوځي عملیاتو وروسته یوه بیا ناامني سیوا شوې او په خپله پوځ منی چې په تېر شوي یوه اونۍ کې په امنیتي سرتیرو دوه وسله وال بریدونه ترسره شوي چې پکښې د پوځ یو افسر په شمول شپږ عسکر مړه او اته نور ټپي شوي دي. تېره میاشت هم په جنوبي وزیرستان له دا سیمه کې د پوځ په یو افسر ځانمرګه برید ترسره شوی و چې پکښې په سیمه کې د پوځ افسر بریګیډیر په شمول څلور عسکر ټپي شوي و. د دې بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو مرکزی ویان محمد خراسانی په غاړه اخسته و. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنی په داسې حال سیوا شوه چرته کې چې شپږ کلن ضرب اعظم او ایولس کلن رای نجات نومي پوځي عملیات ترسره شوي او حکومت داوا کوي چې د عملیاتو پر مهال د غسیمې د وسله والو د قبضې څخه پاک کړی شوي دي. د سیمې یو آزاد خبریال ناصر داوړ اوویل د عملیاتو پر مهال چې کوم وسله والو د وژل کېدو دعوې شوي د آزادو سرچینو نه تایید شوي چې دا څومره رښتونی دي. خو پاکستاني طالبانو شوی ډلې بیا یو ځای کېدو سره دا څرګندوي چې د عملیاتو کې وسله والو ته کوم زیان نه دی اوښتی. هغه وویل په دې حالاتو کې کلاري وجه د وسله والو ګوندونو ترمنځ خپل منځ اختلاف و.
پراه نجات کې موږ دومره دشتګرد نه کړل په هغې خبرونو کې ډېر حقیقت نه و. په هغې وخت کې افغانستان طرف ته هم یو ډېر ګڼ شمېر خلک لاړل او هغه بیا واپس راغلل. سرینډر خلک وو، هغې ته هم خلک ډېر شک په نظر ګوري. دا ناامني دا نه ده، په دې نه نور هم سوار روانه ده، ځکه چې څومره د طالبانو ډلې دی د هغې بیا یو ځل اتفاق او اتحاد او هغه بیا یو په پلیټفارم باندې راغلل. نو دا کومه چې خاموشي راغلې وه هغې ما په خیال دا وجه وه چې د دې خلکو په خپل منځ کې هغه اتحاد بد شوی و.
د پاکستان پوځ بیا بیا په سیمه کې ترهګري پر ضد ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوې کوي او وایي عملیاتو پر مهال وسله والو ته پراخه ضربونه لګولې. تېره اونۍ د پاکستان پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان سفر پر مهال د سیمې په حالاتو د اطمینان څرګندونه کړې وه. خو بل پلو د سیمې او نړیوال خلک تر عملیاتو وروسته په ناامنۍ سختې نیوکې کوي او وایي د عملیاتو پر مهال یوازې عام اولس ته زیان رسول شوی. د پاکستان پوځ یو پخوانی افسر او دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد وایي دا ناامني افغانستان سره اړه لري او تر څو چې هلته امنیت نه وي په ځای کړی شوی دلته به هم دا ناامني ورسره دوام لري. هغه وویل د عملیاتو پر مهال پاکستانی پوځ د غیر ملکي او پاکستانی طالبانو مرکزونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي.
کوم حالات نن واته کال مخکې او هغه حالات خوش نه دي، فرق راغلی دی. دا به تدریج راځي کنه. مته چې اول موږ خپله علاقه په صفا کړه، د دیشن دهشتګرد چې کوم دلته ځان له مرکزونه جوړ کړي وو، هغه کې صرف دغه تحریک طالبان ولرو دی کې بین الملی دهشتګرد ګروپونه پکې شامل وو. دغه چې کوم د علاقه صفا شوه، د حکومت عملداری پکې قائمه شوه، اوس پاکستان بیا د دې کوشش شروع کړ دغه نه پس چې په افغانستان کې امن راشي. زما په خیال باندې هم د پاکستان کوشونه چې کوم دی هغه به اوس کامیابی اړخته، داسې امید لرم چې دا به کامیاب شي.
د سیمې خلک د ناامنۍ پر خلاف وخت په وخت احتجاجي مظاهرې هم کوي او امنیت په ځای کولو غوښتنې کوي. په وروستیو کې د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ له پارلمان څخه د عملیاتو پر مهال د وژل شویو وسله والو په اړوند معلومات غوښتي وو. خو محسن داوړ وایي دوی تر اوسه دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې د عملیاتو کې څومره او مهم وسله وال زوړل شوی. د پاکستان پوځ د عملیاتو پر مهال په زرګونو شمېره وسله والو د وژلو دا وی کوي. عدنان بهترای وی او ای ډیوا.
سب امریکا جی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټری ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو ځخه وړاندې د بشر دوستانه دزبندي دی پر ځای کړی سي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار ماوس جلیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله تقریبا بشپړه شوې ده او ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مراکشي نن د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي. خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو ځل بیا د نامعلومو سببو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخکې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. میرمن ډبر لائنز د پنځمبي ازرت پرز د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانیږدې کېدل یو تاریخي فرصت وبلو چې وايي په نتیجه کې به یې په دې هواد کې سلويخ کلنه جګړه پات ورسیږي. خو وايي د خبرو د بهیر به ډیر اوږد او پیچلې وي. دا وايي زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډلبندې په ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دوانو خکیلو غاړو او په واضح توګه د افغان ولس په ګټه ده. مونږ ټول باید د بشر دوستانه ډلبندې په اړتیا د توجه لپاره خپل غږ اوچت کړو. طالبانو او افغان حکومت له ډلبندې په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو وار په وار له طالبانو د دایمي ډلبندۍ غوښتنې کړي، خو طالبان وایي ډلبندۍ د سولې د خبرو ایجنډا ده. میرمن ډبر لائن ویلي د جګړې په ډګر کې د افغانستان د شخړې حل نشته او افغانان باید یو له بل سره په خبرو حل راوباسي. میرمن لائن ویل سره لدې چې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي، خو د جګړې په ډګر کې تشدد لا هم د پریشانې وړ دي او هر اونۍ سلګونه خلک وژل کیږي او ټپیان کیږي، چې وایي دې حالت په میلیونونو افغانان بې ځایه کړی دي. دا وایي په تیرو څو اونیو کې تقریبا د ریکارډ په شمیر امنیتي پیښې شوې دي. په دغه کې د ورانکارو لخوا هغه بریدونه هم شامل دي چې د سولې په بهیر کې په شاملو خلکو شوې دي. مونږ ضرور باید د دې تشدد ناوړه نتایج په ذهن کې وساتو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن لائن امنیت شورا ته ویلي سره لدې چې په دې هیواد کې په تیرو دوو لسیزو کې مهم پرمختګ شوی، خو وايي اوس افغانان د ښځې او ماشوم لپاره په نړۍ کې بد ځای دي. میرمن لائن په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو په ګډون ډېر ټینګار کړی، خو وايي تر اوسه ورته معلومه شوی چې د طالبانو لخوا په خبرو کې د ښځو ګډون نشته، خو هیله لري چې هغوی به هم په مذاکراتو کې د ښځو ګډون ته لاره هواره کړي. په جګړه کې ښکیل غاړي چې د مذاکراتو په درشل کې دي، یو تر ټولو ګران ستونزه د ښځو حقونه دي او که په دې برخه کې هر ډول جوړجاړی کیږي دا به د غړو هیوادونو لپاره یو پیچلې ستونزه وي. خو موږ پوهیږو چې د سولې په میز د ښځې خپل استازیتوب د هغوی د حقونو د باوري کولو ښه موقع کیدی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي هغه وخت رښتینی سوله راتلی شي چې دا د افغانانو لپاره مادي ګټې ولري، خو وايي دا د افغان حکومت سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ تیاری غواړي. میرمن ډبر لائنز وايي ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونامه د افغان حکومت په ګډون له نړیوال بانک، ایشیایي پرمختیایي بانک او په افغانستان کې له شخصي سېکټر سره کار کوي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په مخ کې پراته خنډونه او د سولې غټې اقتصادي ګټې په ګوته کړي.
دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري د مومن د زلي هغه مشران د تیرو سو اونۍ راهیسه پات جاج بوختي د چاچبا د سپیشل یا ځنګړي خاصدار تنخاګیان خسته او دا باندې کړی سوي دي. دوی وایي ته جاجي ناسته تر هغه جاری وي چې تر سوې غشتنی نه وي منل سوي. حکومتي چارواکي وایي دا مسله په پام کې ده او د حل لارې لټوي. په دې اړه نور تفصيلات د ارشد مومن په راپور کې درته وړاندې کوو.
د مومندو غلنې بازار کې لګول شوی احتجاجي کیمپ کې ملکانو ډیوټول سپیشل یا ځانګړي خاصدار ملکانو ته د مراتو په توګه ورکړل شوی. دا لړۍ د انګریزانو د وخت نه روانه وه، خو د پټا خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته ورته اوس حکومتي چارواکو ویلي چې دغه مرات یې ختم کړل شوی دي. په احتجاج کې شامل ملک نادر منان وایي د ترهګرۍ ضد جګړه کې مشرانو قرباني ورکړي او دا مرات ترې واپس اغېستل د دوی د قربانو سپکاوی دی.
دی مشرانو ته په دغه نظام چلولو باندې د دې حکومت په خدمت باندې دمکانه ورکړل شوی او تاسو وګورئ چې په زرهاو مشرانو په هغه کې شهیدان شو. هغه سره ذاتی دښمنی نه و، هغه په دې شهیدان کړو چې ته د حکومت وخت لولې منډې وې، ته د قوم مسلې ولې هواري خلاصې او ته د حکومت د نظام ولې دومره مضبوطه سرکاري افسر نه مخکې روانه د قوم او د خلکو خدمت کې ناغې ته شهادتونه ورسېدل.
دا ملکان وای د پولیټیکل انتظامی په وخت چې به کوم ملک ډیر پالو او حکومت ته ورته خو مسلو هوارولو کې به ډیر رول لوبو، هغه ته ډیر خصداري ورکړل شوې دي او د هغوی تنخواګانې به د مراد په توګه اخیستې. یو بل مشر ملک میر افضل وای د ورکړل شوو قربانو په اساس دا مراد اخیستل د دوی حق دی.
چې تا دا پاتل ته پاکستان کې یو پوځي یو بیوروکرات د دنیا تنخواګانې او پیسې وای یو بیول په 500 شپږ او ته سل جربا ورکی کنه نام ته ماته وای چرته چاله چاله یو مراته واپس اخستی مربع اخستی بنگله اخستی ورزه پاکستانی نه.
انتظامی چارواکی وای سپیشل خسدار شه د مرات په توګه ورتل شو ډیوټي به نه کولی. د مومندو ضلع د پولیسو مشر طارق حبیب ډیوته ویل په ضلع کې موجود خسدار پولیسو کې زم شوي په نږدو کې به د تربیې پروګرام هم پیل شي. خو څلور سلویښت داسې سپیشل خسدار دي چې د ځینې مشرانو دي او لا هم پولیسو کې نه دي زم شوي. طارق حبیب وویل کوم خسدار چې پولیسو کې زم شي د پولیس قانون مطابق به ورسره چلند کیږي او د سپیشل خسدارو د مسلې د حل لارې لټوي.
اوس که تاسو لاړ شئ نو ایس آئی مونږ نشو بدلی کولی، ایون پبلک افیئرز کمیشن تھرو دے خو په نیمډیز کې چې یو کس په ایکس خاصدار ایکس لیویز کې په کم رینک او په هغه رینک راغو نو داسې قانون سازی چې وشي نو هر څه پاسیبل دي. خو قانون سازی نه علاوه په موجوده سیټ اپ کې داسې پاسیبل نه دي چې یو سړی دی ډیوټي نه کوي او هغه د تنخواه اخلي.
د ملکانو به وړاندې د مومندو باجوړ لوی لاره د احتجاج په توګه تړله، خو اوس د سړک په غاړه لګول شوي احتجاجي کیمپ کې ناست دي. د احتجاج کوونکو ملکانو وینا وه تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې به یې د احتجاج د لړۍ دوامداري. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، مومند.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک دننه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق باندې میډیا کې د یو رپورټ راتلو وروسته د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخواني پوځي جنرال ریټایرډ لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته یې په دغه څوکۍ د کار جاري ساتلو ویل دي. افغان چارواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې پکې ویل شوی نوموړي په جنگونو کې وژل شوو او یورپ کې ښخ کړل شوو امریکایي پوځیانو په حق له بدې خبرې کړي او فرانس ته د سفر په وخت کې یو امریکایي ادیرې ته د ورتګ نه انکار کړی وو. اوس غواړم چې د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخوانی پوځي جنرال ریټایرډ لیفټننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته په دغه څوکۍ د کار جاري ساتلو ویل دي. د وړاندې د پاکستان پخوانی پوځي ویان او د صدرن کمان مشر لیفټننټ جنرال ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د ملک ترنه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورټ راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره د خصوصي سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. ویلو هغه به د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک د مشر په حیث کار جاري ساتي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف په خپل سرکاري ټویټر اکاونټ باندې د وزیر اعظم د خولې ویلي د باجوا لخوا د خپلې کورنۍ د جایدادونو په حق لا وړاندې کړو ثبوتونو نه مطمئن دي او نوموړي ته د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار په حیث کار جاري ساتلو ویلي دي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف کون پیپلز پارټي سېنېټر فرحت الله بابر په ټویټر ویلي د حقیقتونو مخې ته راتلو او د ولسی احتجاج وروسته د سیاسي څوکۍ پریښودو او پوځي عہده ساتلو سمنطق او جواز نه جوړیږي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې د استعفا مطلب داري چې په خوانی جرنیل په کرپشن کې ککړ دی. د عاصم سلیم باجوالو خوا د دغه رپورټ ردولو یو ورځ وروسته د اسلام آباد نه د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج یو افسر هم بې درکه شوی دی. په سوشل میډیا د افسر بې درکه کېدو په حق له یو شمېر خلک دغه معاملې د عاصم سلیم باجوا خلاف خبر سره تلي او ځنې وای چې دغه افسر وړاندې خبريال وو او خبريال احمد نوراني ته د عاصم سلیم باجوا کاروبار تفصیل ورکړو خو احمد نوراني د دې تردید کړی دی. یو هفته وړاندې په سلیننزا ویبپاڼه فیکټس فوکس باندې د پاکستانی خبريال احمد نوراني یو خپور شوی ریپورت کې ویلې شوی چې د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکې په شمول په سلورو ملکونو کې نه نبی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دېرش رستورانتونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي. عاصم باجوا دغه ریپورت دروغ بللې او ویلي د هغه او د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپیګنډې ډک ریپورت ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په یو انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. پاکستان سره په پوله پروت د ختیځ ولایت ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل تېره ورځ په ټویټر لیکلي د پاکستانی ملیشه ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې افغانستان اړخته د مومند درې ولسوالۍ په یو سیمه کې ځایونه جوړولو باندې لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د دغه پیښې په حق لاس نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې وړاندې د ډیورنډ په شریک سرحد باندې څو ځله انختې شوې دي. افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه مني خو پاکستان وایي دا یو نړیوال منلی شوی سرحد دی. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د میډیا هغه رپورټونه په سختۍ سره رد کړي چې پکې ویلې شوی نوموړي په جنگونو کې وژل شوی او یورپ کې خخ کړل شوی امریکایي پوځیانو په حق لا بری خبرې کړي. او فرانس ته د سفر په وخت کې یو امریکایي اترې ته د ورتګ نه انکار کړو. اټلانټیک نومي مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي ډانلډ ټرمپ په کال 2013 کې د فرانس سفر په وخت د پیرس سره نږدې په یو امریکایي اترې کې خخ مرین پوځیان بایلون کې ځواکونه بللیو او هلته یې د ورتګ نه انکار کړو. ډانلډ ټرمپ د زیارت پورس خبري اعلانو ته ویلي چې دغه خبر دروغ دی او زیاته کړي هغه د امریکایي پوځ لپاره د هر چانه زیات څه کړي. نوموړي ویلي د فرانس سفر په وخت د خراب موسم له وجې د وجل شو امریکایي پوځیانو ادري ته نو ورغلي. د پاکستان بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې په یو چاودنه کې لک تر لګه سلور کسان جوبل شوی دي. پولیس وایي د چاودنې علت لا معلوم شوی نه دی. د کوټې د پولیسو په وینا دغه چاودنه نن د جمعې په ورځ د جماعت مخې ته شوې ده. په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمواري لا چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه اووه کسان مړ شوي او په سلور سبه اته نوي کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د پاکستان سرکاري شمېرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,315 کسان مړ شوي او په 2,095,000 خلکو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې 2,028,000 ښه شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس ترلاسه د متاثره شوو خلکو شمېره 6,300,000 ته رسېدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 8,010,000 خلک مړ شوي دي. امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,105,000 خلک متاثر شوي دي او 1,080,000 خلک تدې د لاسه مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. ل واشنگتن ته خبرونه درته وړاندې کیږي. امریکا صدر ډونالد ټرمپ تیر ورځ یو امریکایي مجله کې چاپ شوی هغه راپور رد کړی دی چې ګنی هغه په فرانس کې د شخ کړی شوی امریکایي فوجیانو ته د بیلونکو ویلې دی او ادریته هم نه دی ورغلی. د اټلانټیک مجلې په دغه راپور کې صدر ټرمپ د فرانس د سفر په مهال په پیرس کې د فوجیانو ادریته د ورتلو څخه ډډه کړې و چې باران دی. په دې حکله باندې نور تفصیلات تاسو زموږ همکار شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو امریکایي مجله کې چاپ شوی هغه رپورټ په سختۍ سره رد کړي چې وایي هغه په اروپا کې ښخ شوی امریکایي پوځیانو په اړه د خفګانه ډکې خبرې کړي او په فرانس کې د امریکایي پوځیانو یوې هدیرې ته د تګ نه په دې انکار کړي چې کنه دغه دومره مهمه نه ده. د اټلانټیک مجلې په دغه رپورت کې راغلی چې صدر ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند له خوا صدرتي کاندید دی او د امریکایي پوځیانو په مرستو کولو ځان ډیر ستایي په کال 2013 کې د فرانس د سفر په مهال په پیرس کې خخو امریکایي پوځیانو ته بیلون کې ویلیو او د هغوی ادیرې ته د ورتلونه ذکر ډډه کړې وه چې باران به د هغه یخت خراب کړي. صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې دغه کیسه دروغ ده. دا فکر کول چې زبا د امریکایي پوځیانو او خپل وطلانو په حق له داسې منفي بیان ورکوما کله چې حقویلا زما پشان چا سکړي هم ندی. صدر ټرمپ ویلي دا ټول دروغ دي او دا ټول سپکاوی دی. صدر ډونالډ ټرمپ وضاحت کړی په پیرس کې درې تا ځکه نو ورغلی چې د خراب موسم د لاسه یې هلیکاپټر هلته سفر نشو کولی او بللاره بیا ډیر اوږد د ګاډي سفر وو کم چې بعد د پیرس ښار د غنی ګونې د ځای تیرې دو او د هغه وخت امنیت ساتونکو یا سیکرټ سرویس په دغه اعتراض کاو. صدر ټرمپ وی سیکرټ سرویس یا پټ امنیت ساتونکو ما ته ویل چې ته دا سفر نشي کولی. ما ورته ویل زبا دا کوم زه غواړم چې هلته لاړ شم خو هغوی وویل ته داسې نشي کولی. اټلانټیک مجلې تر اوسه پورې د تبصرې لپاره شوی ایمیل تاسو ځواب نه دی ویلی. د دغه رپورت مخې ته راتلو وروسته د ډیموکریټ ګوند صدارتي کاندید جو بایدن چې د نومبر په درېمه کې دونکو انتخاباتو وړاندې شو نظر پوښتنو کې د ټرمپ نه وړاندې دی د امریکایي پوځیانو د مرستو په حق لا کړې وعدې یا ژمنې ټینګار کړی دی. د جو بایدن د کمپاین لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوی که د اټلانټیک مجلې په نننی مضمون کې راغلي خبرې رښتیا وي نو دا خبره یو ځل بیا پر ډاګه کیږي چې زه او صدر ټرمپ د امریکا د ولسمشر د رول په هیڅ څومره جدا نظر لرو. بیان کې وړاندې ویل شوی که ما ته د امریکا د پوځ د راتلونکي مشر یا کمانډر ان چیف د غیزت راکړی شو نو زه به دا خبره یقیني کوم چې امریکایي اتلان په دې خبر دي چې زه به د دوی قربانۍ ستایم او تر شا به یې تل ولاړ یم. صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي کاندید په هیڅ د مرشوي سینیټر جان مکین په اړه هم منفي خبرې کړې وې کله چې هغه په ویتنام جنگ کې نیول شوی و. په کال 2015 کې د ریپبلیکن صدارتي نومولو په وخت صدر ټرمپ ویلی هغه یو جنگي اتل دی ځکه هغه په جنگ کې نیول شوی و. زما هغه خلک خوښوي څوک چې نوی نیول شوی. صدر ټرمپ تیره ورځ ویلي چې هغه د جان مکین سره اختلافونه وو خو بیا یې هم عزت کوي. ټرمپ ویلي زه په ښکارا دا وایم زه هیڅکله د هغه ډیر خوښون کې یا پرستار نوما. ما د هغه سره مخالفت کوو خو بیا هم زه د هغه عزت کوم.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa. وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې د پولیو یو پېښه رامنځته شوې ده چې شش کال هم بلوچستان ایالت کې د پولیو د پېښو شمیر چې ده ولسته رسېدلی ده او هم په ټول پاکستان کې شش کال د دې پېښې ترڅنګ اته شپېته ته رسېدلی دي.
د بلوچستان د صحت محکمې چارواکو تر مخه دا نوې پیښه د پښین په الیزی سیمه کې را مخته شوې ده، او هم دا ماشومه چې ورته اپولیو شوې ده د سلور دیرش میاشتو ده. په دې اکله تفصیلات تاسو ته نعمت سرحدي په راپور کې وړاندې کوي.
دلته په بلوچستان ایالت کې پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز یو ایس سی د بیان لخوا و خبر رسنی ته لږ سوي خبر کې دا ویلي دي چې د پولیو په والا حساس ګرځول سوي کوټ بلاک په درې زلو کې شامل زلبشن په یونین کونسل الیزی کې د یو سلور ډیر شمیاستو کښنی د پولیو نمونه مثبت راغلي دي چې د پولیو نه جوړې د عمر بر د مازوري سره مخامخ کوي. دغه کښنی نمونه د تیر میاشتې پر 19 او 20 تاریخونو باندې اخستل سوي وي او اسلام آباد ته د ازموین لپاره لږ سوي وي. د یو سی د ویان په دغه خبري پاڼه کې دا هم ویلي وو چې د پولیو کیس په کومه کورنۍ کې تصدیق شوی دی، دغه د پولیو ساس کې خپل بچان تور کول څخه انکار دی. خو ډاکټر سمیع الله خان د کوټ بلاک په نامه زلو د ان سټاف مشر دی، د وی وی ډی وته وویل چې په دغه سیمه کې انکاري پلورونه په هر د پولیو په ضد کمپین کې مخترا دي. خو اوس د کورونا عالمي وباله وجه د تیر شپږ میاشتې څخه د پولیو په ضد کمپین نو چلول شوی، ځکه چې دغه کوښښان ته د پولیو په ضد ساس کې هم نه دی رسول شوی. خو اوس د پولیو په ضد کمپینونو لړۍ دوام اخیستی دی، دغه کښیان ته بزرو د احساس کې ورسوي.
دا اوس یو کیس راغلی دی په پښین کې د پولیو غ ډیر وخت د پولیو کمپین نه کې دی سه واغه وجوهات. نو اوس موږ د پولیو کمپین کوو، د خلکو سره دا خواز دی چې د پولیو کمپین کې تعاون وکړي، مجتمع سره خپل بچانو له د 2-3-5 کال عمر پورې ورکړي چې موږ د پولیو باندې کابو.
د کوټي بلاک په نامه درې زلو کې شامل زلبشین دغه د روان کال څلرم د پولیو پیښه د سمخته راځي. د پولیو په ضد کارکونکو عالمي ادارو مخکې دا ویلي وو چې دلته د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی، چې په دغه سیمه کې کوچنیان متاثره کوي. خو بیا هم دلته د پولیو څخه انکاري پلورنه د خپلو کښیانو د پولیو په ځای ساس کې نه ورکوي. دغه نوي د پولیو د پیښو سره په بلوچستان ایالت کې د پولیو د پیښو تعداد 12 او په ټوله دولت کې 28 پیښو ته ورسېدی. خو تیر کال په بلوچستان ایالت کې 12 او په ټوله دولت کې د پولیو 1,000 پیښې تصدیق شوې وې. خو د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو اداره یو سی وایز پر روانه میاشتې په اخرنی لوس ورځ کې به هم د پولیو په ضد کمپین دلته چلول کیږي. سپکوم سیمو کې د پولیو پیښې مخ ته روانې، هلته به دا کمپین په مهال د زیاته توجه ورکوي چې هر کوښښ ته ساس کې ورور سوال سي. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ڈی وای او ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. خبر پښتونخوا په باجوړ ضلع کې د پولیو د ساسکو ورکولو په اړه د اگاهی یا د پول لپاره یو سټیج تھیټر تر سره شوی دی، چې پکې ځای انتظامی اعلی چارواکو د صحت محکمې مشرانو او ځای خلکو ګډون کړی. د ضلع صحت افسر ډاکټر عدنان خان وایي چې د دغه تھیټر د کتلو د لاره به خلکو ته د پولیو ساسکو په اړه یو مهم او مؤثره پیغام ملاو سي، او راتلونکي د پولیو ضد د کمپاینونو یا مهم کې به د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي څخه د انکار کولو په شمیر کې به کمی راسي. په دې اړه څه تفصیلات تاسو ته د شین شافری راپور کې وړاندې کوو.
مشالونه د پښتو ډرامې نوموړی لیکوال نور البشر نوید د پولو آگاهې پاړه د سټیج تھیټر یو کړی ده. د غونډه د باجوړ په جرګهال کې تابعه شو چې مقصد یې په سیمه کې د پولو ساسکو په اړه منفي پروپاګاندا مخنیوي وکړي او خلک د دې ساسکو اهمیت نه خبر کړي. د غونډه کې د باجوړ د صحت محکمې مشر ډاکټر عدنان، صحت چارواکي، انتظامی اعلی چارواکو په شمول د سیمې مشرانو او کشرانو هم ګډون وکړو. د باجوړ ضلع صحت افسر ډاکټر عدنان خان وی او ای ډی وتوای چې تیر شوی پولو مهم په دوران تر 500 پورې انکاریان ریپورت شوی وو، کوم چې حکومت نه غوښتنې کولې. خو د اعلی چارواکو په مرسته په وختي توګه ځینې خلک د پولیو ساسکو په حق لکانی شوی دي.
دا پلی چې نن وشو دا هم د باجوړ عوام ته دا یو میسج کول رسولو چې تاسو د دې پولیو کمپین چې دی یا پولیو ډراپ چې دی تاسو ډیمانډ سره مه تړئ، ځکه چې دا د مونږ د خپل ماشومان سره تاسو د خپل ماشومان سره دا زیاتې کوي او دا کېږي هغوی ته دا خطره راځي چې دوی پته بچ دی د پولیو د وجې نه چې دی شل بشي معذور بشي.
د صحت محکمې شمیرو تر مخه باجوړ کې 2,03,000 د 5 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف دي. د ترڅنګ ضلع باجوړ نه سږ کال 2006 کې 3 د پولیو وایرس دویم ډول پیښې رپورټ شوې دي. کال 2019 کې هم د پولیو وایرس لومبې او دویم ډول یوه پیښه رپورټ شوې وه. د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو په شان باجوړ کې هم د پولیو ساسکو په اړه لا منفی پروپاګاندا کیږي. د سټیج تھیټر په اړه د باجوړ تاجرانو تنظیم مشر شاولی خان وای په دغه تھیټر کې د چاپرچل اصلي کردارونه په نظر راځي. نو موړی وای د لګې ناپوهه لوجه اکثره خلک خپل ماشومان د ټول عمر د پاره مازوره کوي. وای په سیمه کې د پولیو ساسکو په اړه منفی پروپاګاندا ختمولو لپاره د داسې قسمه حل زلو ډیر ضرورت دی.
دا سی خلق دی دا غو ذهنونو کې د فولیو فواره کې دا سی تاثیرات پراته دي چې دا په دې کې د حکومت یا د امریکای یا د چا چې کوم دی په دې کې د خپل صدا سی یو دغه دی او د دینه ان ماشومان مازوري غینو په دې کې خپل یو دغه دی. نو دا سی موسیجونه منګه ان دا اپریشیټ کو او منګه د دې سره تعاون کو منګه د په شابه باندې ولاړی چې قومونو ته زمنګ بچو ته دغه سی پیغامونه لال شي چې د کم اس کم د فولیو د مراد نه زمنګ را روان نسل چې کومه دا بچی
په دغه تالار کې موجود تماشبینو د سټیج تھیټر ستاینه وکړه او وای د پولیو ساسکو په اړه دوی ته ملو شوی مثبت پیغام به د چاپیرچر نور خلکو ته هم رسوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع باجوړ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دا د وایس اف امریکا جی وای یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست، هم را سره ملوسیږي او واستاسو وړاندې کوو خبرونه کې چې زموږ همکار سردار علي ټکر صاحب د کم پښتو وتلی اونرمند د ژوند په حق لا تاسو تفصيلات وړاندې کوي. نو را سره ملوسیږي هم دا تاسو وړاندې کوو.
خو ګورې دن کو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله خبرې کو. د دې شاعر نوم دی حافظ محمد عظیم. پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د حافظ محمد عظیم په حواله باندې داسې لیکي چې حافظ محمد عظیم په کال 1260 هجری خوشا کې په کولاچه کې د محمد روزی کره پیدا شوی و. مروجه علوم حاصل کړو، د قرآن پاک حافظ هم و او د 15 کالو په عمر کې د سترګو نظر تلو. د مولوی عادل صاحب نه په نقش بندیه سلسله کې لاسنیوه کړې وه او د اویو کالو په عمر کې په حق رسیدلو. پروفیسر افضل رضا مخکې لیکي چې مزارې د کلاچې نه بهر د زرنخیلو قبلې اړخته د شهیدانو په مقبره کې د جومات په خوا کې دی. د حافظ محمد عظیم په حواله دا هم ویل کیږي چې دی د زنځیرې چاربیتې موسسو. ویلی شي چې د 500 خوشا چاربیتې ویلی دي. د دین علاوه لوبې غزلې او بدلې هم لیکلې دي. د ګنڈاپور د سیمې ګڼو خلکو ته یاد هم وي او د کلام سنمونه رب نواز ګنڈاپور را جمع کړې ده چې د دغه سیمې د نورو شاعرانو حالات او کلام هم لري. دا قلمی نسخه په پښتو اکیډمۍ کې موجوده ده. د حافظ محمد عظیم کلام کې پوخواله او خواګشته په دې سیمه کې دی د یو مکتب فکر د سختن حیثیت لري. په ګڼو شاعرانو شاګردانو د ده اثر دی او د ده نه فایده اخیستې ده. د حافظ صاحب سه نیمګړی دیوان هم پاتې دی خو هغه هم نایابه دی. نو راځئ چې د کلام د نمونې لګوورو. مخ را واړوه دلبره ستا له ظلمه په عذاب یم، خون می زی له دواړو سترګو غرق د اوښکو په سیلاب یم، او په سیلاب سیلاب می خون جاری شوی له اندرون، له خنجر د بیلتون بې علاجه لاجواب یم، او بې علاجه یم رنځور سر تر پای چور ما چور، او زوړن سر لکه منصور ستا د زلفو په تناب یم، تور زلف دې خورې کړې د غضب چړې دې سرې کړې، زما د زړه ماندرې دې پرې کړې، او حلال شوې بے قصاب یم، حلال دې په ستم کړم گرفتار دې په سغم کړم، تل جڑا په زیرو بم کړم خوب آواز لکه رباب یم، خوب آواز کړم په مجلس کې ستا د عشق په سه هوس کې، تل د وینو په اولس کې زه حافظ عظیم بیتاب یم. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه راکې په لوی لم سپارم او خو جون درته غواړم.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ. دا وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه را واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د سفارتي سلامتیه شوبې د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د خپل دفتر او د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI په ذریعہ افغانستان کې د غیب کړې شو دوه تنانو مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین اوربی جونیئر په اړه کې د معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. دا انعام به په داسې معلوماتو او اطلاعاتو ورکولې شي چې د هغو په بنیاد د خاغلی فریریچ یا خاغلی اوربی در درک معلوم شي، د هغو برآمدګي یقیني شي او هغوی واپس خپلو ځایونو یا کورونو ته راوستي شي. خاغلی پال اوربی په اخیری دل د کال 2014 په مئی کې د پاکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی و. د ده د غایبېدو په وخت د خپل یو کتاب د پاره د سیړنې مواد راغونډول او ښکاري داسې چې د خپل کار او د موادو په لټون کې د افغانستان نه د پولی پورې غاره پاکستان ته اوړېدلی دی. دوینتن مارک فری ریچ د کال 2006 د فروری په سر کې تختولی شوی دی. د اغوا کېدو په ورځو کې دی په کابل کې اوسېدو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام بندوبست د امریکای د خارجه چارو د محکمې په لاسو کې دی. دا پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو داسې کسانو ته د یو نیم سل ملیون ډالرو نه زیات انعامونه ورکړي دي. د چا په اطلاعاتو او معلوماتو چې ډېر ترهګر یا خونیولې شوي دي یا ان په موقع په بین الاقوامي کچا د ترهګرۍ کولو نه رئیسار کړی شوی دی. د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو د پروګرام ټویټر پته دا ده http://rfj_usa. د مارک فریریچ یا پال اوربی د اغواکون په باره کې که چاته علم وي نو ریوارډ فار جسټس دفتر سره دی په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی www.rewardforjustice.net یا په دې ایمیل پته دی اطلاع ورکی info@rewardforjustice.net یا دې د امریکې په نږدې سفارتخانه کونسل خانه کې ریجنل سیکیورټی افسر سره رابطه قائمه کی او یا دې ایف بی آئی تا د tips.fbi.gov په پتا اطلاع ورکی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.